خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سدي رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. رویټرز اژانس دی افغان چارواکي په وینا خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشکېدو معامله ځنډېدلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر هغه دوه افسران چې په افغانستان کې پر جنګي جرمونو تورن و وبخښل. د سالنګونو لویه لار نن د باروونکو موټرو پر مخ تړلې ده، او په اوکراین کې د داعش ډلې یو مهم غړی نیول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتونو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په ورته وخت کې ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د یو قمندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوې وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې ده په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې له یوه جسد سره عکس اخیستی و. د اسلامي دولت ډلې د یوه وژل شوي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهوري ریاست مداخله د پوځ پر روحي او انضباط منفي اغېز کوي. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومته مرستې غواړي. د هغوی یو شمېر مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له رارسېدو سره په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د وزیرستان یو کډوال احمد افغان وایي
دلته تاسو افغانستان کې لیدلی ده چې سوړه ډېر تیز دی، د خلکې ته بسترې او د کمبالې او د کوټې د اوبه صفا مرستې سخت نه سخت ضرورت دی. د خلک دې سره مخامخ دي.
بلور ته په خوست کې د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم وایي د نړیوال خوراکي سازمان مرستې له وزیرستانیو کډوالو سره کمې شوي دي، خو په ژمي کې له دوی سره مرستې کېږي چې د لومړۍ میاشتې مرستې د ویش په حال کې دي. په خوست کې د میشتو کډوالو مشران وایي چې د وزیرو لږ تر لږه 15,000 کورنۍ له وزیرستانه د امنیتي ستونزو له امله خوست ته ورکړه شوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر امرخیل ازادي راډیو ته وویل
تمام وسایط مسافربری از قبیل
دیوی د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي د سالنګ د لارې د سالنګ د قوانینو لمخې تللی شي. داسې چې ټایرونه به یې زنجیرونه لري، ژمني وسایل به لري، په یوه کرښه به سفر کوي چې له یوه بله به موټر نه مخکې کېږي، خو لویو باروونکو موټرو ته اجازه نشته. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره وورېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دویم نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره شي. دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. افغان لوبغاړي دغه سیالۍ ته پوره تیاری لري او تمه لرو چې انشاءالله لوبغاړي په دغه سیالۍ کې وکولی شي چې هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د لوبو دا لړۍ د نومبر په 16 پیل شوې ده چې تر اوسه درې یو ورځنۍ او یوه د شلو ورونو لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي. دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. د نومبر په 28 د دواړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البراء الشیشاني یې نیولی دی. البراء الشیشاني په خټه د ګرجستان دی. هغه د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې نیول شوی دی. دا معلومات د اوکراین استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپره کړي دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوی چې د البراء الشیشاني د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. البراء الشیشاني د داعش د ډلې د بل مشر عمر الشیشاني چې د امریکا دفاع وزارت د داعش د جنگ وزیر بللی و مرستیالو. د روسیې عدلي وزارت پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخې انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. د آزادی اروپا آزادی راډیو د روسیې برخې ویبپاڼه د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې فعاله شوه. د روسیې عدلیې وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د پارلمان د کورنیو چارو د کمیټې د سلا پر اساس کړې ده. د روسیې پارلمان په 2018 میلادي کال کې نوی قانون جوړ کړ چې له مخې حکومت کولی شي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او په دې ډول یې په روسیه کې د کار مخنیوی وکړي. او روسیې خبردار چې په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټویټونه ویرونکي بللی دي. ماریا یوانویچ پرون د کانګرس د استازو مجلس په پرانیستې غونډه کې د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د استهزا د امکان په اړه د تحقیقاتو لړۍ تېره اونۍ پیل شوه. په اوکراین کې د امریکا مخکنی سفیر وویل زه نشم ویلی چې ولسمشر څه کول غواړي خو فکر کوم چې هدف یې ویرول دي. هغې دا خبره د جمهور رئیس ټرمپ د پروني ټویټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل هر ځای چې ماری یوانویچ ولاړه شي خرابي پیښیږي. هغې په سومالیا کې کار پیل کړ او وګورئ چې هلته څه پیښ شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:05 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې درې چارواکي چې د خوشي کېدو ژمنه یې شوې وه ولې له بنده نه دي خوشي شوي وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او په دې اړه د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر درسره شریکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به واورئ چې له هند سره د افغانستان تجارت تر 1,200,000,000 ډالرو زیات شوی. په خوست کې مو د وزیرستانیو کډوالو حال اخیستی.
دا نوی کډه چې کیمر غلی دی دا خو مکمل داس دی چې اده دی خو شلټر نشته چات نشته.
افغان کرکټ لوبډله ولې له ویسټ انډیز څخه پرله پسې په وروستیو کې ماته شوې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره شغیدلی
یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماته ورکړې وه. په فیزم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ و اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله.
د غوړیا چر تفریح پروګرام نورو او د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د سون موادو مساله چړل شوې.
دا غ پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې زم د پاری سوزو په جنگلې نه دوی را ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:06 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې د دریو غړیو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتشیو استادانو د تبادلې په اړه د خبرونې په پیل کې راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه وکړه چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دوه نور کسان حافظ رشید عمری او حاجی مالی خان په مشهور ډول خوشي کړي. جزئیات فرشته جلال زوی راپور کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې سه‌شنبې پر ورځ ویل چې د حقانی شبکې د دریو مهمو کسانو د تبادلې پریکړه ورته سخته وه، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا کار به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. آیا دا تبادله وشوه؟ زبیح الله مجاهد چې ځان د وسوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې انس حقانی او ملګري لا هم د بګرام په توقیف ځای کې دي. هغه اسوسییټډ پریس ته په دې اړه چې تبادله ولې نه ده شوې معلومات نه دي ورکړي. زبیح الله مجاهد فرانس پریس ته ویلي چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان لا ورسره دي. د اسوسییټډ پریس په حواله د زندانیانو تبادله او ازادي د امریکا او وسوالو طالبانو د استادو د خبرو اساسي ټکی ول. په دوحه کې د وسوالو طالبانو سیاسي دفتر د چهارشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې انس حقانی او ملګري لا نه دي ورسېدلي، خو تر هغه وروسته یې پر دې مسله خبري ونه کړې. د افغانستان حکومت هم غلی دی. خو د افغانستان د ولسمشر میرمنی رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي چې سره لې دي چې جمهور رئیس د خپل پریکړو ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، خو داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپل ژوندونو لسرته رسولو مخ اړولې دی.
It did not work. I'm not quite sure why, but probably some party did not.
دا وای زه دقیقه نه يم خبره چې ولی خو غالبا د معاملې وی خو خپل ژمنې نه دی عملي کړې او متاسفانه دا معامله نه ده شوې نو دواړه استادان به خوشی نسی. رویټرز خبری آژانس د افغانستان د حکومت د چارواکي په حواله لیکلي چې تبادله ځنډول سوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز همداراز د طالبانو د وې سرچینې په حواله ویلي چې درې بندیان باید په الوتکه کې قطر ته لیږل سوي وای خو بیرته د بګرام توقف ځای ته استول سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر په ابتدا کې د جمهور رئیس غني د اقدام هرکلی کړی و خو نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پر دې مسله غلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حقانی شبکې د مؤسس زوی انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د خوشي کېدو ژمنه یې شوې وه له زندانه نه دي آزاد شوي. له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون راسره دی. ابراهیمی صاحب، له ګډونه مو مننه کوم. که لومړی دې طرح شو چې ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې له دې سره به د اعتماد فضا رامنځته شي، اوس چې دا معامله ځنډېدلې ده بې باوري به نور هم زیاته نه شي؟
سلامونه او نیک هیلې شیبر صاحب. تاسو د دې قضیې دا دوه اړخه لري، یو هغه حقوقي بود د دې قضیې ده او یو سیاسي بود ده. پرته له شکه د دوی د دغو زندانیانو تبادله خوشي کېدل دا په انتخاباتو باندې تاثیر درلودو او شاید ډېر داسې فکر کوو چې دا د یو معاملې په اساس باندې د انتخاباتو د سرنوشت ټاکل ل
بله. ابراهیمی صاحب ببخشید تاسو ژغ قطع شو. تاسو ویل چې دا د انتخاباتو باندې تاثیر لري. کوم انتخابات مو مطلب دي؟ د امریکا، د افغانستان؟ اواسم یو څه ګډوډ شو.
زما په فکر دلته یو رقابت موجود ده چې ډاکټر صاحب عبدالله داسې وایي که چېرته زه رئیس جمهور شم او بین المللي ټولنه زما ملاتړ وکړي نو زه به یو ورځ وروسته هم دا استعفا ورکړم. په همدغه اساس ډاکټر صاحب اشرف غنی هم خپل نیت ښیي نړیوال ته چې موږ هم دغه د سولې پروسې ته آماده یو. په دغه اساس دغه یو تاثیر لري په انتخاباتو باندې، ځکه که چېرته دغه بندیان چې خوش شي دلته به عام ولس دا فکر کوي چې دا یو معامله وه له امریکایانو او د طالبانو سره په اساس باندې. فکر کوم چې دا وروسته نه شاید توافقات شي دا عملي شي.
ابراهیمی صاحب، طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو د خلاصېدو د اعلان هرکلی نه دی کړی، یعنی کله چې دا اعلان وشو دوی غلي وو. دغه چوپتیا فکر نه کوي چې افغان حکومت دې ته هڅولی وي چې بیرته له خپلې ژمنې پشا شي او که نه؟
زه فکر کوم چې طالبان خو دغه حقانی شبکې خصوصا د حقانی زوی د طالبانو د مذاکرات په لیست کې وو، د ذبیح الله مجاهد چې کوم لیست د مذاکره کوونکو مرکزیانو ورکړی وو نو دا هم په لیست کې وو. اوس فکر کوم چې فشار لاندې دا عام ولس هم عکس العمل ښودلی ده، ځکه هغه قانوني بڼې ته که موږ وګورو رئیس جمهور خو دا صلاحیت لري چې د مجازاتو عفو او یا بخشش وکړي د څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې په اساس. ولې هغه سیاسي بود لحاظ نه رئیس جمهور هم فشار لاندې ده. نو کله چې خلیلزاد راځي دلته کابل ته نو دا ښیي چې طالبان او د خلیلزاد ترمنځ په دې مخکې له مخکې هم توافق شوی وو. د دوی چپتیا زه فکر نه کوم چې دا به د دې سبب ګرځېدلی چې افغان دولت شي.
نو که چېرته طالبانو چوپتیا خپله کړې او عکس العمل داسې مثبت نه ښکاره کړی، فکر نه کوي چې بیا هم دا رقم د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي؟ خو افغانستان دې ته هیله من و چې له دې سره به د سولې په خبرو کې د اعتماد فضا رامنځته شي.
خو دلته یو هغه ته که وګورو طالبان هم مستقل نه دي، دلته د بهرنیو استخباراتو فشار هم شته که چېرته دوی خپل سرې توافقات وکړي او سولې ته نږدې کېږي نو دلته به د منطقې استخبارات هم په دوی فشار راوړي. زه فکر کوم که چیرته دوی چوپیا سبب د دې ګرځېدلی چې افغان دولت شاته لاړ شي نو دا ښه خبره نه ده. دلته باید د سولې د ټینګښت په خاطر هغه د اعتماد فضا منځته راشي، وروسته له هغې نه موږ سولې ته نږدې کېدای شو. ولې که چیرته د منطقې استخبارات په دوی فشار دي او
ابراهیم بله ابراهیمی صاحب ډیره مننه کوم، متاسفانه ده ټلیفون کرښه سم نه ده، ژغ سم سره نه اورو او د ستاسو کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د لوګر ولایت والی دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس للوري په یو شمېر ښوونځیو کې وبخښي. په دې برخه کې مو د اساجی رادیو په تیر خبرونه کې راپور درلود چې د لوګر والی دغه خبره په کلک رد کړې ده او وایي چې د چیرنې د شي چې په ښوونځیو کې پر هلکانو جنسي تیری نه دی شوی، خو په تیرونه کې په دې برخه کې ځین راپورونه وو او والی دا ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به بیا هم جدي تحقیقات وکړي. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د سونګ توکو مرستې وکړي. دوی وایي وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره د اړتیا وړ توکي راونیسي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګران کمپ غډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. نړیوال خوراکي سازمان په روان 2019 زیږدیز کال کې وزیرستانیو ته د خوراکي توکو مرستې سمې نیمایي کم کړې او اوس دا اندېښنه هم شته چې ممکن دوی میاشتې وروسته بیخي بندي شي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان آزادی رادیو ته ویل
مخته چې کوم منتبې په ژمي کې $200 د لرګي د فرار کول دغه سه مرسته به هم غوړي هم دال ها او پمیاش پمیاش یې نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسمل کې د لمن افیر لوند بوند 15000 14000 کډوال پرته دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدل چې سوړه ډیر تیز دی، د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرستې سخت نه سخت ضرورت دی. د خلک د سره مخمخ دي چې آن اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرستې وکړي، ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
همیش د دولت نه د اونیسیار نه د محسوسه نه دا غوښتنه ده چې د میش د خلک سره په صحیح طریقه سره مرسته وکړو. د میرت څه طریقه غنه ستاد بغیر د خدای ناسه چې میرداغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
په ګران کین کې د کډوالو یو بل مشر جمشید له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دی دوی سره مرسته ته وهڅوي.
یعنی سیار چې کوم د خپل هیڅ دغه پته نشته چې د جمع مرسته سره وکړي یا نه وکړي، او خاص کر چې د نوی کډه چې کوم راغلی دی د خو مکمل داس دی چې د خو شلټر نشته، چات نشته او دا خو په تمبیونه او په ټاټینه شپنډې دي. خاص کر دی والد صاحب نه غوښتنه کې چې دای د زور په ولاګه په نسیار چې خمخه ده د میش د کډول سره مرسته وکړو.
د ګلان کې په اوسیدونکو داوود مسجد وایي نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زرادا کی ساکړی و چشپوډاس ګیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساړی بندې دای مو د نن متا په وبوند شپږ کیلو غالا روکاوي. کوم عمر وځي روډینا تر وځي ولا می جمان کړای د پلا والی ته مده خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشتری یونیسار ته پسار چې د همیش توند د الکو چې حال نشي کوم تایور د چمیش روډینا تر وځي.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي. د ایجاتوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اولو درې میاشتو کې مرسته شوي، همدارنګه د کال د آخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوي چې د یوې میاشتې د مرستې ویشې عملا دوام لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 2000 کال تر اخیره له هند سره سوداګري په کال کې 2 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت څه باندې 1 میلیارډ او 200 میلیونه ډالر ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د حقاني شبکې د 3 غړیو د تبادلې مسله نړیوالو چاپي خپرونو څیړلې ده. دغو خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون 2 ښوونکي شای خوشی نسی. دا خبره د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړه. د انسټیټیوټ د میرمن رولا غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی او دوو طالب مشرانو حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د راخوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. رولا غنی ویلی دا سشکاره ده چې د دوو استادانو په بدل کې د حقانی د ورور په ګډون د درو طالبانو درخوشي کولو په اړه د خبرو فرصت وو. میرمن غنی ویلی دې کار نتیجه ورنکړه او ډاډه نه ده ولې خوشحالي یو اړه خپل ژمنه نوي عملي کړي. دې زیاته کړه چې وضعیت ډیر پیچلی دی. میرمن غنی د خبرو پر مهال ویل د امریکایي استادانو او طالب زندانیانو د تبادلې په برخه کې باید هماهنګ او په یو غږ عمل وسی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی حقانی مالی خان او عمری له بګرام زندانه نه دی راخوشي سوي. رويټرز خبري اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله ویلی چې له درو طالبانو سره د دوو لویدیځو برمتنیول سوي زندانیانو د تبادلې خبره وځنډیده. د طالب سرچینو له قوله ویل سوي چې دا استادان یې یو نوی او امن ځای ته انتقال کړي دي. هغوی په 2014 کال کې تښتول سوي وو. اکنامیک تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سوداګریز وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د هندوستان په نوې ډیلی کې د 9 آی آی ټی ایف یا د هندوستان نړیوال سوداګریز فیستیوال کې د افغانستان ګډون ډیر پر وخت اقدام دی او آی آی ټی ایف افغان سوداګرانو ته ښه فرصت برابر کړی چې د هندوستان له بازار سره وصل سي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تازه او وچې میوې فوق العاده کیفیت لري او همدارنګه قالینې لاسي کارونه او غمی او کمساري ډبرې پر نړیواله کچه د سیالۍ وړ دي. سږ کال 80 افغان شرکتونو په دې فستیوال کې ګډون کړی. د 2018 او 2018 کلونو پر مهال د هندوستان او افغانستان ترمنځ دواړخیزه سوداګري تر 1.2 میلیارډ ډالرو زیاته سوه او د اکنامیک ټایمز د راپور له مخې افغانستان غواړي د 2020 کال په پای کې هندوستان سره دواړخیزه سوداګري 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د کړکېچ د حل پلور یو اقدام. د فرانسې حکومت تایید کړ چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکې میاشت سره وګوري. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس پر راتلونکې میاشت د اوکراین په اړه د دوو نورو هیوادونو د غونډې کوربه هم وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وشي چې د منسک د توافق پر اساس یې اټکل شوی و. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د ډسمبر 9 جوړی شي. نور جزئیات د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو د لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه. خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بېلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبي کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې ضد او نقیض بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو.
تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12 خبریالانو ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
تاسو لا پیغامونو
ډیر خوشاله سره مو خبر ترلاسه کړی چې په واشنگټن کې د ازادي رادیو کوم جایزه چې د دوی ترلاسه کړه دا د دوی زیار دی. دغه جایزه ترلاسه کولو د عمل د ازادي رادیو ټولو ژورنالیستانو خبرنګارانو ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې د ازادي رادیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادي رادیو نورې دغه جوایز ترلاسه کړي تر څو چې هغه خلک چې دایمي د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشاله وساتي. هر چاته معلومه ده چې د ازادي رادیو یو جهاني او یو بې طرفه رادیو ده. بار بار یې زموږ غوږونه د اراکینو د نړیوالو تر غوږو رسولي دي. باوجود د دې چې د ازادي رادیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل، لکه محرم دورانی و عباد الله نانزی و سباون کاکړ، بیا هم د خلکو غوږونه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. زما د هغو کسانو څخه خواهش دا دي چې د ازادي رادیو هر ژورنالیست هر کارکوونکی دا زموږ د هېواد یو ملي سرمایه، یو بې طرفه کشر، یو مظلوم کشر دی. د افراطیته دې کار نه اخلي، د خیانته دې کار نه اخلي. د ازادي راډیو او ژورنالیستانو ترې توهین نه کوي. څوک یې توهین ورته کوي دا خپل یو افراط دی. نو ستاسو دایمي همکار قاري پښتون، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خپل چرتوایم مریض یم، ستونزه لرم په دوړو کو پل جمع او کو بل ته لوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو. بیا او د کریس مې شپې شوې دغې نه بعد بیا سفارت ته ویره غلوغا مربان شو. نو ډېر په ستونزو کې یو، ډېر په تکلیفو کې یو. بس ډاکټرونو یا نور هغه بېخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام کور سوای اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کنی د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرتول کې، یا دغه سترې لارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمې ته د کندار لوی لارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربود شو. خو د نر په سرکو کې پروته دي بل لیار بل چارانه شته د انډیا او د نورو یو بچې واس نګنه لرو. نو بس تبو بربود یو غار کیو. نو بس هیله دوی چې بس سینی پیغام ورسوي. مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اساسي رډو په منځني سبد ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل له غزنی پر استولې سمس کلی کې خلک باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ملاتړ وکړي او لاغو پردیپالو سره چې د کمیسون د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي حساب وکړي. حمیده نظری لکلاته پر استولې سمس کلی کې په داسې حال کې چې طالبان په خپلو چارو کې د پاکستان د عوامرو اطاعت کوي، طالبانو ته هر راز امتیاز ورکول بې معنا او د افغانستان په زیان ده. باوري لشکین څخه لیکي د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ د استادانو معاشونه د څو میاشتې وشول چې ځنډېدلې دي او باید چارواکي دې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي د زندانیانو تبادله د افغانانو په خیر ده، ولسمشر اشرف غني باید دا کار ترسره کړي. اتل زابل لیکي حکومت باید قاتل طالب بندیان اعدام کړي ځکه سوله د عدالت له پلي کېدو سره راځي نه د مجرمانو له خوشي کېدو سره. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکي د انتخاباتو د خپلواک مسون مشه د کاندیدانو د فشارونو له امله د ټاکنو نتیجې نشي اعلانولی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي امریکا طالبان غلطول چې د حقانی شبکې درې غړي کشته کیږي. بشیر حبیبزی له ازر ولسوالۍ لیکي باید انس حقانی خوشی شي تر څو د سولې چانس زیات شي. عبیدالله پر استولې سمس کې لیکي طالبانو ولې د انس حقانی او د دوو نورو چارواکو پر خوشی کېدو خوشحالي نه کړه څرګنده. له دې معلومی شي چې دوی د بندیانو خوشی کېدو ته خوشاله نه دي او نه غواړي چې په افغانستان کې د پوینه سوله راشي. قاسم ځواک له هلمند لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو واک ته رسیدل او بل بیکاری. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومت مرستې غواړي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شل اوورونو مسابقه لري. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی یې نیولی دی. او د روسیې عدلیې وزارت پرون د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخې انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کرکټ ټیم په روسیې کې څو پرله پسې لوبې له ویسټ انډیزه بایلو دي. دا لوبې په لکنهو کې روانې دي او نن هم افغانستان یو شل اوره لوبه له ویسټ انډیز سره لري. دغو پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینهوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې پنځوس ورځې لوبې ترسره شوې. دغه لوبو کې افغانستان کومه بریا نه درلودله او درې شل ورځې لوبې ترسره کېږي چې تر اوسه یوه شل ورځې ترسره شوې او دوه نورې پاتې دي او له دې وروسته به یوه یوازنۍ تست لوبه ترسره کېږي چې دغه لومړۍ شل ورځې لوبه کې هم ویسټ انډیز بریا خپله کړله. تاسو بهتره معلومات شته ده چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبه ته وګورو، افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې او همدا و چې ویش وکولې د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلاديش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هیواد ته راوړي دي. د خپل ټولو هیوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بلې، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف ګټي خامخا، یو څوک به ګټي یو څوک به بایلي، لکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه وشوي. په نړیوال جام کې نه لوبي پرلپسې و بایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبي پرلپسې و بایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله ده چې په ډېره کمه موده کې ډېر ستر هیوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډېر توقعات لري او ډېرې هیلې لري. نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان سپورت ادارې کوښښ کوي چې د خپل هیوادوالو توقعات او غوښتنو ته پام وکړي او دغې په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ هیله او غوښتنه هم همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو دا وایي دا چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبيږي او همدا یې مخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګه ووایم، د بیلګې په توګه زه د خپل هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې، ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې په لپسې ماتې ورکړې وه. په پنځم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ وو، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې دا غوي خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو ان شاء الله چې پر اتلونکو به افغان لوبډله وکول شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو شلو وره مسابقه کې د افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او زکه شلو وره مسابقه وبایلله؟ د ډیرو په باور د افغانستان د قوت نقطه هم د شلو وره مسابقه دي.
تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړله، کومه لوبه چې سره شو په دې لوبه کې افغان تو پچاون خو ډیر هڅه وکړه چې ویسټ انډیز ټریننګ به یو غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو ویسټ انډیز هم د شلو اوریزو لوبو یو پیاوړی لوبغاړی ده. او ویسټ انډیز ته وړه لوبډله نه ده، ضعیفه لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتي به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کېږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډېرو سترو هېوادونو سره، د غټو هېوادونو سره به لوبې کوي. نو خامخا به کوښښ به کېږي چې افغانستان خپلې لوبې وګټي، خو چې غټو لوبډلو سره، د سترو لوبډلو سره مخامخ کېږي، خامخا به یو څه فشار به وي. داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البيني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا چې جمعي را روان دی، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتوکو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکي مواد په بخاریو، تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکي موادو سوځول کومې ستونزې جوړولی شي، او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتوکي ښه دي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
مختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوي هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سونتوکو ګرمې کړي چې دوی ته یې تاوان هم نه رسیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي، نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي. هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري، کولای شي چې سونتوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي. خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمي کې د سونتوکي نشي اخیستلی. نو دوی د خپلو خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو، پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي، چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمي کې پلاستیکونه سوځوي.
نور خو هیڅ موږ نه لرو، دغه پلاستیکونه، دا شان ټولو، کاغذونه، دا ټولو چې ژمي لپاره سوځو، بل څه لرو نه. ځکه مجبورې له مجبوریت دا کار کوي، مجبور نه ولې وخله جنگلې ورو ته راټولو چې سزو زمې دې پټروي. هر څه په مخ را سره، لبرونه، پلاستیکونه، کاغذونه، هر څه را او زړې چپلې کې دام پیدا سره وي. زړه کاری د خلک راوړي غم سزو. لرګي ته وس نه راځي، من په 100 روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو؟ کله کرایه ورکو 5000، ماشوم له موټر له کرایې سره 1000 روپۍ. بچان ول نه مریضه جو څنګه ټخای کی سول پکی دې سترګو یو شکی کی نڅو کو نو مجبور یو ډیر تد لږم نه ډیر ټول شکایت کی دا دود مو جوړوي دا مو جوړ نو مشڅو کو زه.
بل خو د کابل خار اوسیدونکو درویش کله نشګوفه حمله د موضوع شکایت کوي، وای چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسم توکو څخه استفاده کوي. آن د دوی د کور هوای هم ککړ کړي او ډیر ستونزې ورته پیدا کړي دي.
موږ بلاکو کې ژوند کوو، درې منزل کم کور ده او د منګ د اول منزل ان سایګان بخاری دي چې مکی او دوی د بخاری کې نه پويګم د لارګي پر علاوه د پلاستیک بوت امداسې کوم شان استفاده کوي، ځکه چې ډیر خراب دود لري او دا دود منګ اور سایګان تور کړي د پاس کورونه د اول منزل نه تر پنځم منزل پورې گاونډیان ټول په تکلیف دي. ترې نه یو د موږ بلاکونه دودکاش هم نه لري، دوی د ورسې نه دودکاش راوستلی او څو دفعې وکیل ورغی ورته وویل چې دا خلک په تکلیف دي، یا لرګي وسوځوي یا دا ایسته کوي. ویل چې موږ دونه وس توان نه لرو، یخ زموږ همدین استفاده کوو او ټول د محیط هم خراب کړی، فضا هم خرابه کړې.
د کابل د چهار آسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی موسی مبارز بیا دولت ګرم بولي او وایي چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا په ټیټه بیه ګاز یا د نورو سون توکو زمينه برابر کړي، نو خلک به پلاستیک نه سوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي.
دلته خو د اصلي لامل دو کارو سده حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمير رسیدي د ګاز بیه جګيږي د برق بیه جګيږي، نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جمعی تا ضرر رسی ولی اغار زانه نو ریس بلا کمه لاره نسته بده زیک. مثلا که گاز پا ووڑی که مونگا بای کسل ویخر پای که زم چی را رسی که احتیار پای یا مثلا شپیتر پای اویار پای، نو دی خلکو واسه دیتا نسی گاز نده استفاده و. نو حکمت دا پا کار دیسی نماغا کم نرخون نسی مثلا پا ووڑی که دی اغا پا زمی که می نماغا نرخونه تاین که لغا نباید سوک جک خرید و پروشو که که دی گازوی که دی لرگه دا داغ فرصتون باید حکمت برابر که خلکو تا مثلا وړی کې مونږه برق زمي کې نه، نو مجبورې خلک سي مثلا بخار نه چوبي بخار نه داسې مواد سوخت مواد کیسه سي محیط زیست ضرر ورسې.
همدارنګه په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېره پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې په ژمي کې د سالم سونتوکو څخه ګټه پورته کړي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکی عزت الله وایي:
ما د اوس مهال لپاره لرګي اخیستې او همیشه لرګي سوځوم او بیا ځان سره مې چې لاشه یو خروار واله به بورسته څه نور واله نور لو دې د خاطر لرګي سوځوم چې زمونږ همسایګانو سره په ترتیب نشي. نل خو دې د درو دی واغه د درو د سنه چې موږ دې همسایګانو کور خواتي هغه پاسته او خواته او بل لګونه دار چې موږ د سې یو څه استفاده نه کوو چې هغه د ډیر غلیز او ور لګي پورته کې چې هغه د همسایګانو په نقص باندې تمام شي. دې برخه کې ډیر فکر کوو، نو غواړو چې موږ همسایګان په ترتیب شي نور هوادو یا د موږ دا کار وکړو چې واکه کړو کوو نور خکو د زیان ورسو دا کار بیس کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکی راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسیدلو باید د بېوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سپنتو کې وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي.
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه دې استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي، لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي. او په دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سون توکي سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک د مشکلات سره مخ نسی. بل مهمه خبره ده د زبا پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دې شپه ورځو کې د غریب او نیازمنو کورنوي سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو همدا وخت هدي عقل که نور څه نه د سون توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او توشک ورته یوسی او توسرته یوسی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردک وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مرۍ سترګو پوزې غوږونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کله سون توکي غیر معیاري وي چې تولیدي کاربن دای اکساید او کاربن مونوکساید چې دواړه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کېدای شي اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي او زمینه چې کله حساسیت منځ ته راشي هغه ساحه تخریبي چې کله ساحه تخریب شوه زمینه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمینه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شیان تخریبات منځ راغله انتانات پکې اضافه شول زمینه مساعد ده سرطانات ته.
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
محمدارون رحیمی هم د لوګر ولایت ډیر زیان لري د اسوازولو د لاړو نه د ټایرونو د پلاستیکي شان د ډیر خکار نه دی باید نه ډډه وسی چې ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم جلوګیری وسی د دود بخار بوم کم سی.
ایمل مینوم ده د ننګرهار اوسیدن کې ما چل ستون کې مې کور ده ښه کارخونه ده خو مجبورې نار سړی دغه کوي که اوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړ یو لرګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ څه په زور خپل ماشومان مریض کوه دغه کو.
زما نوم مینه ده د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. داس مواد چې
محیط او زمونږ د هوا ککړ نه کی ځکه دا ډېر ناروغیو لامل ګرځي زمونږ په هیوادوالو کې او ډېر ستونزې رامنځته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، ستاره امینی، صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
چپلک می زړی شي و دې کثافات کې چا وې سترګې دې و زغه بوجي چې می خیا غمه دې څه دې پاره یې کې دې لاړه شغه بوجي کې وا چا وا ولی موري وای ولی موري دا ټول دوبې می دغه پلاستیکونه دا چپلک زړه بوتونه ټول ولا د څلور پنځه بوجي می دکې کړ دا زما نوی نه رنده خدا سړی شي و دې
شکر فضل خدای تاسو خې کور کراری ده
اواز عین بیرون تر اتره مالات من په کور کې خبرې کولی وامه ولیدلې
خوري څو کم دغه سرای می لیک پاک
شمه د کور کارونه دي خامه خګټول او زختای سر
خوري دغه جلی می غږ وایست زړې چپلکې کثافاتو کې اچولې پهغه باندې مو ورسره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅې کړې به مې خورې
وی وروره هغه دونه پیسې نه کېږي چې زه یې خرڅې کوم ولې دا ژمی نه ګورې
څه په کوې په ژمی کې
خورې هغه بوجیانو ته ګوره یوه دوه درې دانې مې ډکه کړې دي دغه بیا ژمی په بخارۍ کې سوځوم
وی زرغونې جانې څه درته وایم ما هم همدا کارونه کول دا د عالمې ګوره چې اوس دوه قدمه لار نه سم تللی نه په سنګي راولیدلې ده دا خو دود لري دوجه بد دود دی
خورې یو خو تاسې ته ضرر دی بله ګاونډیانو ته ضرر دی بل دغه ټول چاپیریال ته ضرر دی دا خو بدبوی لري ګازات دي ټول دغه سرطان تولیدوي سل رقمه ناروغي نور دینه تولیدېږي
وی وروره نو څنګه کما خو ژمی ده هم به زه پېتوده یم هم ماشومان
ولې نو اقتصاد خو مونږ شکر دی ښه دی اخشې مې کار کوي یو څه معاش لري شکر دی دوکانګۍ لري ا دې کوچنی دوکان هم جوړ کړی دی نو نسته د ژمی خرڅ اخیستلې مه کوه دا کار ما وکي وکي چپلې کې مې ټولولې پلاستیکي دا ټول شان مې ټولول په بخاري کې مې چل دادی دغه هلته راسېدلم اوس نه پستنګې ده نه پستنګې ده چې تداوی مې نه کېږي
وخورې دغه ټولو هیوادوالو ته نقص کوي ولې ته دا تلویزیون نه ګوري دا دولت څومره اعلانونه کوي دا تلویزیونونه څومره اعلانونه کوي چې دغه مسوځي دود کی دا نوخ کی تاوان کی
دوونه بد دود لری چې بیخی بد
ا دود خو زم خبره می و ورځ بعد به بخاری ټکوم
ټکول څه کی نوخ سی وګوره بلا ور پسې ټکول و خور دې ته می مم دا خبره کوله چې مو سوزو دغه مو سوزو چاته وای زب چې مازیګر راغلم وخت به سوزو ویلو هغه دغه حال دی ولی دغه سی کوي تو خو خیر ما شومان دی په غوی ډیر در تاثیر کی خوی به خدای نکنه روغ شي
چه وایم رو رزه خو یار کال سوزوم
خیر هر کال چه سوزول خو خبره بنوی اوس خو خبره شد یو څوک چراغه هغه دی بوجی که تاریخی خرڅه کور باندې پاما غ پیسو لرګي واخله
موره کاکا ته کاکا خزه می رختیا وای موږ ته مکتب کې هم دا خبره کوله
قرار کې نه وانجلې خدا به مخ کې راته ویلو د ما غ دی وای ټول کوڅه را باندې خبره
کړه خیر دی اوس خو تیار څه دا خبره تر دې ورسه پام کوه دا کارونه کې
خیر یې سي خورې خیر سی وروره چې راغلی او زه دې له دې مشکله خلاصه کړم کنه ما خو هر کار سوځول
ته هم خیر وایسي چې زمونږ خبره دې ومنله
وای سړه هوا دومره روغتیا ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیښوي نو که خپلې خونی ګرموي په داسې پلاستیکي موادو یې مه ګرموي چې بیا دومره روغتیا ستونزې درته پیدا کړي چې له ګټې توان ډیر وي داود دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خو
خواږو اوریدونکو سلام، خدای پاک مو خوشحاله لره. سره لدی چې په وطن کې خوشحالیم په دوربین کې نه لیدل کیږي، خو بیا هم مجبور یو د یوې شیبې لپاره خو ځان خوشحاله کو. تاسو به وایئ چې پسی شي، مونږ هم ایران یو چې پسی شي خوشحاله شو. خو کله کله سړی هیڅ تم وخاندي او خوشحاله شي، همدا اوس د سړي انتخاباتو ته خندا راځي، د رایو شمیرلو او باطلولو ته خندا راځي، د بیا له سره شمیرلو ته یې دا ډول خدای خبر دی چې نتایجو ته به یې څومره وخاندو. ځکه چې شمیرلې دومره د خندا دي، نو نتایج خو یې لا ډېر خندوونکي دي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
سنځله نری
او چنارګل پلان لند لند خبرونه دغه دی.
د غنمو او میوه وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي.
د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو.
د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې.
او اوس غله په ښار کې خلک په رڼا ورځ سملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت اخلي. د خبرونو توصیل.
د غنمو او میوو وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې له همدې امله د غنمو او میوو مسؤول مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې له دې وروسته به نه تازه میوې خرابیږي او نه هم تازه سبزیانې. هغه زیاته کړه چې په سالنګونو کې د سردخانو په جوړولو سره به سردخانې برق ته هم اړتیا نه لري، او د برق پایو له الوزولو سره به یې په کار کې ځنډ او خنډ نه رامنځته کیږي. خبر زیاتوي که سردخانې په سالنګونو او د خښتو بټۍ په فراه او نیمروز کې جوړې شي، نو د برق او زغالو مصرف به کم شي، او دا ډول ابتکارونه به حتما نړیوالو ریکارډونو ته لاره خلاصه کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو. خبر زیاتوي چې حکومت هم بلا کار کړی او د انتخاباتو لپاره د سیف الملک شرکت پیدا کړی چې هم یې خلک له نوم سره بلد دي، او هم یې که د رایو نقل اوږد کړو نو د چا به زړه نه ورته تنګیږي، ځکه د سیف الملک نقل خواسې هم اوږد و. د رایو د چارو کارپوهان باور لري که نقل نور هم اوږد شو، نو آخر به رای او انتخابات هم د خلکو له یاده ووزي، او څوک به یې د نتایجو په کیسه کې هم نه وي.
د در په در آژانس خبر راکوي چې د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې. خبر زیاتوي چې که رایې همدا ډول باطلې دي، بیا له سره شمېرل کېدې او بیا پاکې او ناپاکې بیلې دي، آخر به هیڅ هم نه وي پاتې. وایي یو نوي نجار د دروازې بازو تراشه، خو په تراشلو تراشلو یې غټ لرګی خلاص کړ او بازو په ځای پاتې شو. نو اوس د رایو هم همدغه حال دی. خدای دې مل شي.
او اوس غله په ښار کې ښاریان په رڼا ورځ څملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت یې ترې اخلي. خبر زیاتوي چې د غلو دغه ورځني عملیات په شدت او تیزۍ سره روان دي، او هره ورځ لسګونه تنه وهل، دربول خوري او هم کله کله په مرمۍ ویشتل کیږي، خو د پوښتنې هیڅوک هم نشته. د غلو د چارو ماهرین باور لري که د غلو دغه د موبایل جیبونو تصفیه روانه وه، نو آخر به په رڼا ورځ هم څوک له کوره نشي راوتلی. ښارونو او په ښارونو کې به د ورځې له خوا پاچۍ د غلو په لاس کې وي. خبرونه همدومره وه.
د روغتونونو هم عجب حال دی. لس تنه نرسان به له یوه ناروغه چاپیر وي چې کنول ورته تیر کی. لکه داسې
ته لا سم ونیسا اوف راګه نخ کاری
اخ اخ یو بلدی کیه ډاکټر صاحب لور می دی خوکا
ته و درې چلا لا ته ورغه کم لیلا و لیلا
اتوی
دراشه دغه کنول تیر کا د دینجلې راګ نخ کاری
نو دما خو هم پستر گزاره بین نشتا ته لاس کلکا ته دی خو کلاستی
زنی ولا می ده
ای ډاکټر صاحب لګیت یا توکا دا رقم حال دی نو مینه خو کوي
ته خبره ده
راګ نه پیدا کیږي چې کنول ورته تیر کو
چې راګ نه پیدا کیږي د پخې پر کی ورته تیر کی
خیریت دی
کنول ورته تیرول نشي دا یو سات کیږي چور باندې لګیا دی بیخي جوبله جوبله کا
تما تراکا آفرین نورې شاباس وې نام خدا ورشه دای تیر
وې لمونګه خطه تکړه وی
خزه درته چیزو چې ډاکټر او سرتبی به داسې دی په سیرو مو هم اعتبار نشته
چوروالی امر کړی چې کراچۍ دې له ښاره ووزي کنه بیا به ورته ښه نه وي
چوروالی خو کراچۍ له ښاره باسي اوس موږ او تاسې څه وکړو
مجبوره یو چې وې باسو
نو بیا د تاسې ګټه څه سوه دا هره ورځ چې کور ته تازه مېوې ترکاري او نور شار وړئ پیسې ترې اخلي بیا به دا له کومه کوئ
زه د تا برخه خو مار وخت راوړې ده ته ولې شکایت کوې
خیر اوسې زه نه وایم چې د ما برخه مو نه ده راوړې نو که کراچۍ له ښاره ووزي ټول به په سپېره ډک شي نو
صاحب که زه یوه مشوره درکړم څنګه به وي
مشاور صاحب ووایه
عامر صاحب زه وایم که داسې وکړو چې سهار د ښار له دې سره هغه سرته او مازدیګر د ښار له هغه سره دې سرته راوزغلو څنګه به وي
چوروالي د دې لپاره کراچۍ باسي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي او ته وایې چې دا خو اخوا یې وزغلو پس غالولو خو ګڼه ګوڼه نور هم زیاتیږي
صاحب زه وایم که داسې وکړو د خلکو غالمغال به نور هم ډیر شي او چوروالي به د کراچۍ ستلو له خبرې تېره شي
او هغه پخواني ځایونه به بیا له سره پرې خرڅ کړو
آفرین دغه دې ښه نظر
کرای خایس بمو نوی لیدلای رازی مون بای در وخایو
والا که سفیره آغا دی مور ده
و پلا را ولی
دیره خیست شوی ده او دیره لکس جامعه هم اغوستی دی
سو هم نو
خزی تو خو په واده کې ډیره خیسته ښکارې دي او جامې دې هم ډیره خیسته وي
سترګې دې خیسته وي
ولې اوس مې سترګې خیسته نه دي
نه که خیسته وای اوس مې خیسته درته ښکارېدم
نو چې داسې دا جامې به دې خیسته وي هغه جامې خو ما نه وې درته اخیستې تا څه وخت اخیستې وې
اخیستې مې نه وې په کرایه مې راوړې وې
کاشکې دې یوه ورځ بیا کرایه کړې وای چې سمه خیسته مې لیدلې وای
یوازې جامې خو نه وې دیر نور شیانم و
نور سشه و
نوکان و لکت و لخته و چارگل و بنگری و بانه و ویختان کمربند و دسکال و تاج و
نو دست یوه چه اغا طول خیسته کرایی و ما ویل چه پا ودونو که طول خیزی ولی خیسته ای
داغ شیان طول رتا وخلا آر او رز با مغسی خیسته ایم
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد نجیب الله سمیم سپوگمی حیا اوریاخیل سنا زرمتی اوزا یاسمین حکمت کلمونگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوسپکسونو شمیری مو دادی کابل چوارلس یاو ویا کندهار دوویشت کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد چلو Thank you.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.